د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د دریو کتابونو د مخکتنې د غونډې حال په یو رپورت کې درکړو، بیا به له مزاحمتي شاعر متی ولا تراب سره د زړه خواله ولرو، او په اخیره کې به له وتلي سندرغاړي او شاعر سردار یوسفزي سره د هغه په هنر هم سو خبرې ولرو. لومړی رپورت ترازو په ننګرهار کې په لسګونو ادبي او کلتوري ټولنې په فعالیت بوختې دي چې ګڼ شمېر قلموالو پکې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره مټې رانغښتې دي. په دې ټولنو کې یوه هم د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې د نظرآباد علمي او کلتوري ټولنه ده چې پر میاشتنیو غونډو سربیره پکې نمانځغونډې او د نوو کتابونو د مخکتنې غونډې هم جوړیږي. تیره اونۍ د دارالمعلمین د استاد ضیاءالرحمن اسرت د دریو کتابونو د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. نظرآباد علمی او کلتوري ټولنې د استاد ضیاءالرحمن نصرت د دریو کتابونو مخکتنه تیره اونۍ د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې وکړه. په دغو کتابونو کې ارزونه او ازموینه نومي او د ښوونیز مدیریت اصول هغه کتابونه وو چې د دارالمعلمین زده کوونکو ته نصاب کې شامل شوي، او لا د غرونو هوسۍ سخي د نرګس وخت کې شاعري ټولګه وه چې د پوهنتون استادانو او لیکوالو پرې مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم محمد اسب شینواری و چې ارزونه او ازموینه نومي کتاب یې د ښوونکو لپاره ډیر ګټور وباله. نوموړي وویل
که چیرې یو ښوونکی، زه مطمئن یم چې دا کتاب ولولي، هغه عملي کې په خپلو زده کوونکو باندې د دې کتاب لارښوونې پولی کې، له یوې خوا به موږ د زده کوونکو درسي پوهې هغه کچه چې ده هغه به موږ لوړه کړي، او له بله پلوه به زموږ ښوونکي په مسلکي پوهه باندې سنبال شوي. په دې کتاب کې دا لارښوونې شوي چې مثلا ښوونکی د زده کوونکو د روزلو لپاره د کومو لارو چارو نه استفاده وکړي، ښوونکی د ازموینې پوښتنې څنګه جوړې کړي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون هم د دارالمعلمین لپاره لیکل شوي دواړه کتابونه مثبت وارزول.
د استاد سره دغه دواړه کتابونه چې دي د تدریس له مخې معیارونه باندې برابر دي، یوازې په تعریفونو باندې بسیا نه دي، بلکې د تعریفونو سپړنه پکې شوې ده، او بله شاعري ده. زیاته برخه په دې راڅرخي چې د فنونو ته شاعري کړې ده، ځکه چې خپله د فنونو استاد دی، هلته تشبیه لوستې مجازې لوستې دې پر ځای چې د بل چا بیږي کله کله راوړي، نو خپله هم ورته شاعري کړې ده.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد محمد ابراهیم امکار په خپلو خبرو کې وویل چې استاد اسرت ته پکارو چې په ساده او روانه ژبه یې شاعري کړې وه.
زما پیغام دا دی چې باید شاعري ساده وي، ځکه زموږ ولس لا تر اوسه پورې په دې کچه علمي سویه نه لري، نو که چېرته ډېر تلمیحاتو، استعارو او یا داسې ترکیبونو ته لاړو چې به هم رامنځته کړي، نو زموږ کتابونه به څوک ونه لولي. هیله مو دا ده چې لږ ذره د ولس خاطر وکړي او داسې پیغام ورکړي چې د ولس له ذهن سره برابر وي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میاخیل په خپلو خبرو کې وویل چې په ټولنه کې داسې خلک کم موندل کیږي چې پن او شخصیت یې سره همغاړي وي، چې یو پکې استاد اسرت هم شمیرلی شو.
که زمونږ په ټولنه کې یو سړی د علمیت هر څومره درجې ته ورسیږي، خو که هغه شخصیت ونه لري په خلکو کې منفوري، دا ډیره مشکله ده چې په ته په خلکو باندې د هغې شخصیت ومني. خو که شخصیت ورسره وي، نو له فن سره ډیر ښه غاړه غړی شوی، نو په ټولنه کې د یو ممتاز مقام ته هغه شخص رسولی. له نیکه مرغه اسرت صاحب د هغه خلکو په ډله کې دی چې له فن سره یې شخصیت غاړه غړی دی.
استاد ضیاءالرحمن اسرت وویل چې د استادانو مقالې او ویناوې ورته د یو بل مشال حیثیت لري.
تر دغه شیبو پورې چې دا غونډه روانه نه، ما د خپل اثر په ډېرو اړخونو باندې آګاهي ترلاسه کړه، یا نیمګړتیاو یا هم پر خوبۍ باندې. هغه څه چې زما له ذهن پرې نه و خلاص شوی، اوس په دغه ته خلاصېږي. دا یو اصلاً تجربه ده ماته د راتلونکو دغسې کارونو لپاره، یعنې زه یې د ځان ته د تیارو لپاره یو مشال ګڼم.
نظرآباد علمي او کلتوري ټولنه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند په نظرآباد سیمه کې د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې علمي او کلتوري غونډې جوړوي چې تر دې وړاندې یې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او شاعر فضل ولی ناګار په درناوي کې هم یوه درنه غونډه وربللې وه. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، متی ولا تراب یو له هغه شاعرانو څخه دی چې په خوا یې د غزل په پورم کې شاعري کوله، خو د تیرو لسو کلونو په دوران کې د نظم په چوکاټ کې د افغانستان د نظام په خلاف مزاحمتي شاعري وکړه او د ولس لخوا ورته ډیر داد هم ورکړی شو. له ښاغلي تراب سره مو د زړه خوالې ته رابولم. تراب صاحب پخوا غزلګو شاعر په توګه باندې موږ پیژندلی، خو وروسته بیا داسې اوږده اوږده نظمونو ته خبره راغلله او په نظمونو کې کیسو ته خبره راغلله. دغه کیسې دې څنګه په ذهن راخورې شوې؟
یو خو بس همداسې و چې تاسو ته بهتره معلومه و چې غزل ډېر لیکل کېدو، که به چا څخه غزل لیکلو هغه به غزل لیکلو، که به چا یو څه موندې کمزورې غزل لیکلو هغه به غزل لیکلو. نو زه یو څه تت پاتې شو. او بله خبره دا وه چې په پښتو ادب کې مزاحمتي شعر کم دی. اجمل خټک خدای وبخښي دم زاحمتي هغه نظم لیکلو، او خوشحال خان خټک لیکلو، بعضې محدود څو کسانو تشه خو منه ده ډکه کړې، البته لږ ورته یوه هغه ته دغه مزاحمتي نظم یا هغه دغه سمت چې یو څه تشه وه پکې، او موږ هم ورته راودګل په دغه دغه باندې مو کار شروع کړې.
په تیرو لسو کلونو کې چې تا کوم مزاحمتي شاعري وکړله، سره د دې چې ته دلته په دې نظام کې اوسې، د نظام برخه جوړېدې، خو د نظام په خلاف باندې دې اواز پورته کړلو، تا سره داسې سویره نه محسوسېدله چې نظام به تا ته تاوان در ورسوي؟
ابي صاحب، نظام ما ته تاوان را ورسولو دوه درې وارې بوتللو صاحب. د خلکو ته اندازه لګېدلې ده، کوم خلکو چې موږ بوتلو چې موږ نه باروت لرو نه ټوپک چلوې شو، څه شی چې موږ ولس تر غوږونو رسو دا زما د ولس مسالم حق دے. دا صحیح دشه په نظام کې دا نظام د سویر لاګیا په ستره په افغانستان کې موږ پاتې کیږو. خو بیا هم هغه خلکو ته معلومات وشول چې موږ نه بارود درو، بیا خپل خبره خبر نه ټوپک لرو. دا مزاحمتي شعر یو خو افغاني ټولنه وسره بيخي آشنا نه و. عکس العمل خو دلو ما سره لزګونو خلکو عکس العمل خو د سیب څوک 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 پچا باندې نه لګو. دا ورسره دغه لار سره یا دغه داستان سره دا ولس آشنا شول، او دا زما د ولس هغه سړک یو هغه سان دی چې موږ د خلکو تر اوس پرې په هغه باندې په دغه کټوي باندې بیا چا برغول نه شو کې خپل.
محترم، تاسو خو وویل کنه چې دا د ولس امانت او ولس ته مو دغه امانت بیرته ورسپارل، څومره د ولس لخوا نه نازول شوی؟
زه په خپل ولس حساب کوم، او زه دغه ولس ته چا کار نه کړی. دوی غوړي او ساندې چې کوي دي دا اوس هم تصویر شوی نه دي صاحب، دوی ته ډیر کار پاتې دی. زه ولس څومره نازولې ما صاحب چې زه وایم پښتون ولس کدا د پولي هغه غړ دی او کدی غړ، زه دغه ولس پوره وړم.
تراب صاحب، په دې وروستیو کې تاسو د انټرنیټ په پاڼو باندې خلکو دلې چې بلابلو ملکونو ته مو سفر کړو، دغه سفر مو په سمو خباندی وو؟
ابي صاحب، تاسو معلومات شي په بهرنی ملکونو کې پښتانه پراته دي، او داغي بنا نسبت په پیښور کې یا په افغانستان کې د دې خلکو په درې برابر زیاته ده. ولې چې یو خواږه د وطن نه لري پاتې شي، بل هغه خلکو چې کومه مینه موږ سره وښودله، زه تاسو دلته هېڅ تصویر نشم پر کولی. همدغه خلکو چې خو تاسو دومره کوئ چې دغه د ژبې دغه خدمت مو کوي، موږ دا کولو چې په اوبو مسوار کړو په دغه ملکونو کې شکر درکړو. هغه خلکو چې کومه مینه ماته راکړې ده، لږ څه کمې ماته د مور مینه راکړې ده.
خدا دې ونه ویل تراب صاحب چې تاسو په کومو ملکونو باندې وګرځېدلې او د څه دپاره تللې وئ؟
غونډې وې، مشاعرې دي، خلکو مشاعرې دارولې. متحده عربي امارات ته تللې ما، روسیې ته تللې ما، او جرمني ته تللې.
مخکې موږ یادونه وکړله چې تاسو شروع کې د غزل شاعري کړې ده، اوس غزل درنه اورېدل غواړم د مشال راډیو اورېدونکو لپاره.
بیګا روخانه وا د لمر نه د سپوږمۍ لمنه راخوره کړې و په ځان د پنلسۍ لمنه، شنه سره لمن د غمیدار کمیس په شپول کې بنده، سپوږمۍ هم ځان له جوړه کړې وه کوچۍ لمنه، او نور رسېدلی دی تر اوجه ستا د مخ انتظار، که چرته واړه ولا باد ستا له خلګۍ لمنه. او د لمونځ نه وروسته د جومات ملا دعا کې وویل خدای کړې ارته د پښتون د خپلواکۍ لمنه.
مننه کور ودان. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سرداری سبزی چې په خوش شاعرانو کې هم شمار دی، د تیرو اتو کلونو رئیس د پښتو موسیقۍ په میدان کې تبازمایي کوي او تر اوسه د غزلونو او سندرو اته البومونه هم بازار ته راوتی دي. دا چې سرداری سبزی څنګه د هنر میدان ته راودانګل، راځئ چې له ده سره په مرکه کې یې واورو. سبزی صاحب، ستاسو چې ارمانونه راغلل نو په رښتیا یې هم د پښتو موسیقۍ د مینوالو ارمانونه ورژول. په هغه کې تاسو شاعري د چا خوښه کړې وه او موزیک مو د چا غوره کړې وه؟
دا ارمانونه سلیکشن چې کوم و دا ما پخپله کړم، دغه ته چې چا زه مجبور کړی وم چې زه د البم وکړم. نو په دې کې د دوو کسانو کو شیطانۍ ووایم او کو لاس ووایم، هغه دا دی چې یو رحمت شاه ساحل صاحب او یو اسد دانش. خو دا ساحل به راته دانش لمساو. یو ځل مونږ دلته یو غر کې یو پارټي جوړ کړه، کېناستو خپل ملګري، ماښام نه کېناستو سهار پورې نورو لګېدو مونږ ناستو. هغې کې زه دې مجبور کړم د اسد او د ساحل صاحب چې بس که هر څه کېږي خدا به کې. نو هغې نه پس ما ارمانونه ریکارډ.
په هغې ارمانونو کې تاسو شاعري د چا غوره کړې وه؟
په هغې کې د ساحل صاحب، په هغې کې د صاحب شاه کرام و ډاکټر زیار صاحب هم غزل و. خو چې څه هم مې سلیکشن کړی و هغه مې د خپلې مرضۍ او خپله خوښه کړی و.
نو د هغې ارمانونو د البم نه که داسې یوه سندره چې خوښه شوې دې وي او هغه به کومه سندره وي؟
زما په خپله ډېره زیاته خوښه شوې وه چې زیړ شو د شړشم ګلونه د پښتونخوا د پسرلي.
داسې خو یې نه منم، هغه رقم یې راته ووایه چې مخکې دې ویلې وه.
زیړ شو د شړشم ګلونه د پښتونخوا د پسرلي، خپل یار له بوړم ګلونه د پښتونخوا د پسرلي. ما چې څه هم ویلي دي، هر یو غزل ماته، هر سندره، هر ټپه، هر شعر ماته د بچی په شان ګران دی. دا ټول ماته داسې دي لکه زما د لاس ګوتې. دا ټول سلیکشن دا زما د زړه نه دی.
ښه، نو که د ارمانونو له داسې پسې لږ زر یو قدم مخته لاړ شو، بیا نور تاسې البومونه وکړل؟
زه البومونه مو کړو، خو زما داسې چې کله کال پسې البوم کوم، کله دوه کاله پس. دا اوس مې تقریبا درې کاله وشو، لاس نه مې دی کړی، کړی مې دی خو هغه مارکیټ ته نه دی راغلی. نو د ډېر د خلارې ما ټول بیا البومونه وکړو. اته
نامې راته اخیستی شي؟
نامې خو پسې یادې به کومه، اولنۍ و ارمانونه، دویم و مرور لالیه، دریم و د ګل په پاڼو، څلورم و رازه رازه جانانه، پنځم و جانان، شپږم و سندرې د دلبر، اووم و لیونۍ انتظار، او دا اتم چې کوم دی دا د غرونو جانان.
ها، دا د غرونو جانان به کله د خیر خارونو ته راځي؟
دا د غرونو جانان د را روان اختر پورې به مې دغې چې د پښتنو وږو ته رسي انشاءالله.
را روان لوی اختر،
د هغې نه مخکې مخکې.
نو په دغه کې مو بیا څنګه شاعري خوښه کړې ده؟
په دغه کې مې یو د صاحب شاه صابر نظم ویلی دی چې د هغه کلي نه راغلی میلمه، وایه د هغه کلي حال څنګه دی، چې څه بدلون پکې راغلی که نه، خلکو فکر څنګه، خیال څنګه دی. ساحل صاحب غزل دی پکې چې راشه ما خاموش و د جانان یاد راشه، راشه مړې ډیوې را سره بلیکا، اوښکې مې تودې را سره بلیکا. بل غزل دی راشد خټک، زما ډېر نږدې ملګری دی، دا یو جهان مستی او دغه زړه خانه خراب، د زړه خبره نه منی مازغه خانه خراب.
کومه سندره چې زما ډېره خوښېږي او فکر کوم د ساحل صاحب سندره ده، لوله به راځي. دا به راته په هغه انداز کې وایي لکه تا چې په اول ځل ریکارډ کړی وه.
پولی پټی برات ټول خیسته کوي، جانان لولا برازي، جانان لولا برازي، لولا برازي، جانان لولا برازي.
هر پټی ناچ ته پیرا کیجی پیدار وی لوګری، تخندا شور لک نغمه را کیجی پیدار وی لوګری.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.